شوی ده. ډیر ځوانان د کار او روزګار په لټه ګاونډیو او حتی لري هیوادونو ته د تک خطر په غاړه اخلي. ویل کېږي چې د اکثرو افغانانو چې بهرنیو هیوادونو ته په خطرناکو لارو سفر کوي، د تک اصلي انګیزه دا ده چې په خپل هیواد کې مناسب کار نشي موندلی. دولت هم په آسانه په لنډ وخت کې خلکو ته د کار فرصتونه نشي برابرولی. شاید د دولت د اوږدمهالو پروژو د تطبیق په صورت کې د کار زمینې زیاتې شي، خو اوس باید څه وشي چې خلکو ته کار او روزګار برابر شي. په حل لارو یې خبرې کوو. هیله ده چې دا خپرونه هم تر پایه راسره واورئ.
البته این موضوع تا با مهمانای محترم ما در میان میگذاریم. یکی از مهمانای محترم ما آقای معروف قادری، رئیس اتحادیه سراسری کارگران افغانستان هستند که در استودیو تشریف آوردن. خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم با محترم آقای عبدالفتاح اشرت احمدزی، مشاور مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی تماس برقرار شود. همچنان با دکتر لیاقت عادل، رئیس اتحادیه سراسری زحمت کشان و مزدوران افغانستان هم از طریق تلفن کوشش میکنیم که ارتباط برقرار شود. خب مشکل ما مشکل کار است. کار یافتن هم خودش یک مشکل بسیار زیاد مهم شده در افغانستان. این موضوع را چطور میشه که از آقای معروف قادری بپرسیم که به طور خلاصه یک تصویر به ما بتنده
چه فعلا په افغانستان که دوی په نظر څومره خلک بیکار دي، څومره؟ البته شاید دقیقه معلومات نبی خود تقریبی صاحب لری تاسو.
بله قادری چه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همکارای عزیزتان و عزیزشون این نگان عزیز برنامه خوب شما.
سلام.
کار وضعیتش در افغانستان شما میدونین که 30 سال جنگ و ایران شدن زیربناها و مهاجرت ها و در این اواخرم اراده قوی نداشتن بزرگ مردای ما برای ایجاد کار و زیربناها که شغل پایداره برای مردم افغانستان ایجاد میکردن، این مشکلات بوده که روز به روز بیکاری افزایش پیدا کرد و همگان شاهد بودن که جوانای ما به بیرون از مرزها رفتن و در حال حاضر هم میلیون ها جوان داریم که در کشورهای همسایه مهاجر هستند و اونها واجد شرایط کار هستند و کار حق هر افغان است، چه در داخل افغانستان هستند و چه در بیرون هستند. زمینه کار برشان مساعد شود تا ای که اینا به کشور خود، در سازندگی کشور خود، در آبادانی کشور خود اینا سهم خود ادا بکنن. اما طوری که دیده شد در این اواخر هم شدت جنگ ها و مشکلاتی که در داخل افغانستان در ارتباط با قوانین، پالیسی های کار و نبود شورای عالی کار در وزارت کار افغانستان که اینا به شکل تخصصی باید دوامدار روی ایجاد کار با وزارت‌های سکتوری و با مؤسسات خارجی و کشورهای کمک کننده اینا باید برنامه‌ای می‌داشتن، نشست‌های می‌داشتن، استقامت می‌دادن تا اونا در این عرصه‌ها کار ایجاد می‌کردن. با تأسف که این مشکلات بوده و تا بالا نتانستن که پاسخ بگوین برای مردم افغانستان در ارتباط با زمینه‌های کار.
بله،
در این اواخر همگان شاهد هستند که بعضی از کارها صورت گرفته، روی بندها وعده شده و اعلان شده که کار صورت میگیره. یه شغل پایدار که بندهای برق از یک جانب، از سرازیر شدن آبهای ما و بیرون از کشور جلوگیری
کم کارون شویدی او تمرا امید شده دقو کارونو تا چه خلق به جذب گی پا دی عرب روستا تاس نظر سرگن که یاوم دراست نور ملمانه اوس ده افغانستان ده کار او طولنی زوچار و وزارت مطبوعاتی مشاور شغل عبدالفتاح اشرت احمدزی هم ده تلفون لاری رسره ره. احمدزی سبت است مرکلی ویم زموش یو آوریدون که سرحدی منگل لخوست لیکلی دی وی بیروزگاری هسی هم دیره وی خو د نویو افغان مهاجرو لرا تک سره چې خصوصا له پاکستان په دې ورستیو کې راغلي دی او شمیر هم لکونو ترسی شي، دی وای چې بیروزګاری نور هم زیاته شوې ده او دا مشکل لا جدي کړی دی. که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې آیا واقعا هم داسې ده لکه څنګه چې سرحدي منګل وایي، او په مجموع کې تاسو کومه احصایه لرئ چې څومره افغانان بیکاره دي؟
ډېر زیاته مننه کوم از خپلوار خپل سلامونه او نیچې تاسو قدرمنو کوربو ته او ستاسو قدرمنو میلمنو ته تدریس ته او ټولو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم
سلامت اوسئ.
ډېر زیاته مننه کوم ښه موضوع مو انتخاب کړې ده. خیر اوسئ. کور مو ودان، ملي مسایلو ته پام ساتئ، همیشه مو دا هڅه کړې ده. زه غواړم چې یو لنډه تبصره د دغه ورورجان څخه د خوص نه دوی پیغام را لېږلی وو. هیله می داد لکول ولسن دی خلکو نمی هیله داد چه لطفا دوی که همیشه وقت دی موضوع یو ارخ تا گوری لک دی پامو که دی بل اخت دی هم سو که دی خود دی هم بگوری. زد از سر منم منعی دی وفان منعی دی دغه هیوا دی ورسیدون که چه پم دی طولانی که جوان که و دستون زبا من گوه منو سامه دا چه ماجرین رازی دی ماجرین را تک بخواد سر ندهی تر از مونږه خبري ورسپشل د هدایت اوس نه کړی دی او وینه غوښتنه کوي تاسو چې خپل هیوا ته دا به ومنو چې سمه دلته یو فنه بیکاری و او د وی راته او که دوی یو بل خواته د بل اخت سمول کسو جوړه وکي نو څه ورسپشل د خبره کوي حتمی او ضمانت وجود لري. زه دا منم چې خوشبختانه د هر ورځ په تیریدو سره تاسو ګوري تاسو ویني او ری چې ډیر لوی لوی قراردادونه د تدریس ورته شوال روزه نه ورته تکرارونه وایم چې د دې د قرارداد هر ورځ امضا کیږي. تاسو د ورسمشي مړی شاهد یاتی چې ورځ کې دوه او درې او ډیر لوی لوی قراردادونه امضا کول او شاهدان یاسي د پرانیستلو شاهدان یاسي د پرانیستل کیږي. یعنی دغه پروژو په پرانیستلو سره د هغه بنیادی او ډیر لوی پروژې دي چې د افغانان لپاره ډیر لوی مرسته کوي او افغانان ان شاء الله په دنده کې مرکه کیږي. دا څه نه ده چې دا ټول یو خیالي مسئله دي. دا هغه مسئله دي چې عملا موږ وینو چې دغه پرانیستلو سره باندې
بله. تاسو دې آینده خبرې کوي امرزای صاحب که اوس داسې پروژې اجرا شوي دي چې بېغو کې خلکو ته کار پیدا شوی دی؟ زما پوښتنه دا وه چې تاسو دې آینده خبرې کوي چې که دا پروژې تکمیل شي نو په آینده کې به کار پیدا شي، او که نه تاسو دې اوس خبره کوي چې د پروژو د اجرا له کبله خلکو ته کار پیدا شوی دی؟ که شوی وي نو څومره خلکو ته کار پیدا شوی دی؟
یقینا وګورئ، تاسو درې ورځې مخکې ته که نظر واچوئ په خپل خبرونو آرشیف کې وګورئ، د کلیو پراختیا وزارت په ډېر ډاډ سره اعلان کړی چې په اووه اویا کلیو کې د زرګونو خلکو دپاره د کار موندنې اعلان یې وکړه. دا پخپله ډېر لویه لاسته راوړنه ده. تاسو څو ورځې مخکې د ولسمشر تاک د پلچرخي سیمې ته د الکوزۍ د ډېرې لویې کمپنۍ پرانیستنه تاسو حتمن به اورېدلې خپره کړي وي دا خبر به. دا پخپله ډېر یو نړیواله کمپنۍ په غځای کې راځي چې کله پانګونه کوي په میلیونونو ډالر په غځای کې پانګونه کېږي. دغه چې کار په غځای کې شروع کېږي، داسې به کمپنۍ جوړېږي په غځای کې، یعنې خپله عمله فعالیت کوي. دا پخپله د ملت او د خلکو دپاره د کارموندنې یو لویه لاسته راوړنه ده. تاسو د ډېرې لوی لوی بندونو، تاسو څو ورځې مخکې یو بل که پیغام په جوزجان ولایت کې واورېد، زموږ شمالي ولایتونو کې چې د ګاز نه د انرژۍ تبدیلېدلو ته د ډېرې لوی کمپنۍ په غځای کې د پانګونې خبر واورېده. د هغه مسیجونه دي، د هغه پیغامونه دي چې بنیادي دي. دا هسې یو کار هم نه ده چې ووایي چې دا د یو څو میاشتو دپاره یا د یو څو ورځو دپاره، نه. تاسو د هغه لویو پروژو په عملي کېدو سره پخپله وګورئ چې د ډېرو ګڼو خلکو دپاره د کار موندنې چانس برابرېږي.
بله،
څو ورځې مخکې په دې داسې د ولسمشر خبره واورېدله چې ولسمشر هدایت ورکړ چې اگر چې ډېره لویه برخه د بهرنیو کارکوونکو چې له افغانستانه دوی وتي دي، دغه نور هم چې کوم یو دي، یعنې که د هغوی ځای ناستي زموږ خپل افغانان پیدا شوي وي، نو دوی په ډاډ سره وزده کوئ چې یعنې له افغانستانه اوس بوځي او په غځای کې زموږ خپل افغانان په دندو ګمارل شي. نو دا هغه مسیجونه دي زه فکر کوم چې ډېر یو ښه چانس زموږ د خپل افغانان دپاره د کارموندنې دپاره چانس ورکړل شوی.
بله، تشکر ډاکټر صاحب. لیاقت عادل، رئیس اتحادیه سراسری زحمتکشان و مزدوران افغانستان، برنامه ما خوش آمدین. صاحب شما چی فکر میکنین؟ صاحب من می لحظه چند موضوع بسر ما هجوم میکنه پرسان کنم، خب کل سادم نمیتونه یک دفعه پرسان بکنه. مثلا به چند نفر کار پیدا کردن یا پلانایی که رئیس جمهور میکنه، اینا کلش خبرهای خوش خوب است، منتها در عمل، یعنی در عمل مثلا من یک مقاله میال در پیشویم است، گرچه به این موضوع ما ارتباط نداره، مثلا وزارت زراعت نظر به یک سروی که از طرف ملل متحد چاپ شده میگه که 40% مردم افغانستان مسئولیت غذایی نداره. معنیش اینه که 40% مردم افغانستان که مسئولیت غذایی نداشته باشه یعنی کار نداره. یعنی فکر کنین سب شما این موضوع رو چه قسمی بررسی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه د مخه از تاسو نه مننه کوم او ټول اوریدونکو او تاسو ته نیکی هیلې او پرګونې وړاندې کوم. او ډیره ښه خبره ده چې هغه پریوتی قشر چې هغه زحمت کشه او کارګره طبقه ده د ازادۍ راډیو څخه مننه کوم چې په دې رابطه باندې د زحمت کشانو د غږ د پورته کولو لپاره یوه زمینه سازي وکړه. دا چې په افغانستان کې دا موږ هم موږ چې افغانستان د جنگ څخه راوتی هېواد دی، دا داسې هېوادونه ستونزې لري، خو هغه ستونزې چې موږ ډېر ورسره ورځ په ورځ ورسره مخامخ کېږو هغه د بېروزګارۍ ستونزه ده. تاسو ته معلومه ده چې بېروزګاري دا چې ملل متحد یا نړیوالو ادارو خپله سروې 40% ښودلې ده، خو په دې باندې زه هم دغه نه کوم. دا مونږ نه منو. په افغانستان کې د بیکارۍ کچه د 40% څخه لوړه ده، او تقریبا هغه کارګران چې هغه د کار په بدل کې کم مزد ورکول کېږي، هغه کوم چې مصروف دي، هغه د کار په ساحو کې د هغوی حقوق تلف شوي دي. زه په لنډه توګه صرف دومره ویلی شم چې بېروزګاري هغه بده پدیده ده چې چېرته دولت او نړیوالې ادارې په ډېر تری توګه هغه مونږ چې دوی کړي دي چې مونږ به دغه پروژې او دغه 5 کلن پلان او دغه پلان دا هغه خبرې دي چې تاسو ساتي مونږ غوږونو ته رسېدلي دي، خو په عملي ډول سره تاسو ته معلومه ده چې په هېواد کې زمونږ د هېواد څخه زیات خلک مجبور شو چې هغه بیرون ته ووځي، خارج د هېواد څخه سفر وکړي، په ډېرو سختو لارو لاړ شي. هغه مهاجرین چې زمونږ هېواد ته راستانه کېږي
ډاکټر صاحب عادل، مخکې ښاغلی احمدی صاحب وویل د یو شمیر پروژو یادونه یې وکړه چې حکومت دا اجرا کړي دي، او د دغو پروژو په نتیجه کې ډیرو زرګونو خلکو ته کار پیدا شوی دی. تاسې له دوی سره موافق یاست چې واقعا دولت ځینې داسې پروژې بشپړې کړي دي چې د هغو په نتیجه کې خلکو ته کار پیدا شوی دی؟ بله،
په 2008 میلادي کال نه راپدې خو چې په هغه کانفرنس کې د کار په نړیوال کانفرنس کې د دوی د استادو سره مونږ برخه درلوده. د هغې څخه وروسته دوی ما خو تاسو ته ویلي که چېرته مونږ یو اړخ ګڼي، که چېرته کارګر کارفرما او دولت په یو هماهنګ شکل باندې په کومه موضوع کې شریک نه اوسي، نو همدغسې زه تا نه ناخبر او ته ما نه ناخبر. خو دا د زرګونو او د لسګونو مصروفیت خبره نه ده. افغانستان 1.5 میلیونه وګړي لري، 15 میلیونه په دې کې تقریبا 9 میلیونه 10 میلیونو پورې فقر کې ژوند کوي، په همدې اندازه باندې بېکاره دي، په همدې اندازه باندې معتادین دي. تقریبا 3.5 میلیونه مونږ معتاد کسان لرو، مونږ په هېواد ته راستانه شوي کسان لرو چې د هغه د بېروزګارۍ او د دغه کچې په لوړوالي کې رول لوبولی. زمونږ امید دی، مونږ امید په ټولو خواري کې خو زه غږ کوم دا چې افغانستان جنګ ځپلی هېواد دی، خراوتی هېواد دی. په یو ځل باندې زه فکر کوم هېڅم نه کېږي. دا چې کومې پروژې دوی د تعقیب لاندې دي، د لاس لاندې نیولې دي، که چېرته په سالمه توګه په سري ډول سره هغه سرمایداران تشویق کړي او د دغه قشر د حقوقو لپاره درناوی په کار دی، که چېرته دغه قشر مونږ پیاوړی ولرو نو زمونږ هېواد پیاوړی دی. که چېرته زمونږ دغه قشر چې هغه زحمت کشان دي، تاسو ته معلومه ده چې په د کار په رابطه باندې هغه کارګر چې هغه روحمز کارګر دي، که چېرته تاسو یو هغه د کار ساحې ته ورشئ چې هغه د کار پلټنه کوي، هغه 12 بجې بېرته خپل کور ته ډېر مایوسه راستنېږي. ولې هلته کوم کار چې دی هغه د لس نفرو کار دی، خو دلته
ورنو
زه دا منم چې دولت څهناسه کړي دي څه ناسه کړي دي، هغه مونږ د سترګو نه نشو پناه کولی او نه پناه کېږي. هغه څه چې حقایق دي
ډیر مننه ډاکټر صاحب عادل سلامت اوسې. ډیر مننه بیا هم نوبت تر کو خبرونه تر 15 بجو پر دوام کوي.
بله قادری صاحب یک سوال میکنم. قادری صاحب شما تا چی حد راضی هستین از این سیستم، از این نظام یا از این شکل کار و کارداری و کاریابی گپا، برای از اینکه نظر به استانداردهای بین‌المللی در دیگر دولت‌ها مثلا اداره کار تمام لیست‌ها را می داشته باشه کی کار داره کی نداره، چند نفر بیکار است چند نفر بیکار نیست و با یعنی از طریق از وا بسیاری ها به کارهای مختلف استخدام میشه. منتها در افغانستان تا جایی که میبینیم هنوزم به شکل واسطه، یعنی وزارت کار امور اجتماعی زورش نمیرسه که یک رئیس مقرر کنه یا پیشنهاد بکنه که این آقای فلانی به این کار بگیرین. اونجا تا که یک چهار تا تفنگ سالار کتش نیه او را کسی مثلا نمیتونه از جایش پس بکنه، والیا را پس بکنه. از اون خاطر سیبیه که خب نتایج کار است، یعنی نظر به شرایط مختلف مثلا کارهای زیادی جاش در رئیس جمهور کار کردن فابریکا یا بندها اینا، منتها اساس چطور است؟ اساس نظام چطور است؟ این سیستم ایجاد شده یا نشده سیب در افغانستان؟
سیستم مثل که همگان در جریان قرار دارن و شما هم فرمودین، اینجا مشکلات وجود داره و او کسی که مستحق است در اکثر موارد به او مستحقش کار سپرده نشده. روابط نسبت به ضوابط بیشتر در اینجا در نظر گرفته میشه و هر کسی که میایه عده ای از افراد خود میاره و در اوجه جا به جا میکنه و یک تعدادی که مستحق هستن اونا بیرن بیرون. من نمیدانم اصلاحات اداری از سالها به این طرف ایجاد شده و یک کمیسیون موقت بود اما حال دائمی شده. البته شاید نیازش احساس میکنن کسانی که از طریق کمیسیون اصلاحات اداری می اگر یه اداره با اعتبار است، مورد تایید است، خب کسایی را که روان میکنه باید از این فلتراک میگذره، باید دقت بکنن و اونمو اشخاص و افراد که مقرر میشن دوباره یا از جایشان بدون ارزیابی، بدون ارزی که اینا ضعیف ارزیابی شون، از کار کنار زده نشن. و مشکل دیگه دیست که در ادارات جوانای تحصیل کرده ما ماستری دارن، پی‌اچ‌دی دارن، از بیرون آمدن، لسانسه ها را در ایجا داریم و فصل خدا ما این جوانا را در کنار ما داریم. اما وقتی که یک جای یک بست اعلان میشه، اینا به جای ازی که برن درس بخوانن، اینا میرن دنبال واسطه ها، میرن یا وکیل ببینن یا وزیر ببینن یا کسی را مقامات ببینن تا اینا را اطمینان بدن و در اوج واسطه شون، شامل شون. این است که اونمو حکومتداری خوب صدمه میزنه و اشخاص شایسته و اشخاص با درایت، اشخاصی که واجد شرایط هستند، ده ای بستا مقرر نمیشن. و از که در پهلوی ازو فساد هم از این نمیشه هیچ کس انکار کرد که فساد هم وجود داره و ما زمزمه ها را در اطراف و اکناف مشنویم و این دور از حقیقت هم نیست. این موارد بوده که کار به عمومو کسایی که مستحق هستند سپرده نمیشه. اکثرا کسایی هستند که غریب هستند و در مقامات بالایی شناخت ندارن، اونا با این حق خود استفاده نمیکنن.
قبل از اینکه قادری صاحب محترم، امیر اتحادیه‌های کارگری هم مورد انتقاد بسیاری ژورنالیست‌ها قرار میگیره که یعنی اینا فعال ندارن یا قدرت ندارن. قبلا که ما انتقادات ترکتیم بعضی جواب دادن که در دوران شاه و مثلا دوران داوودخانی تاجای کارگری این مسائل چپی و انقلاب و ملقلابی گپا کشد یا کم کم بدنام شدن. از او خاطر حال برازی ها رول نمیتن یا اهمیت نمیتن کالی ها باز کودتا مودتا نکن. از او خاطر سرازی هم یک کم که فکر بکنین تا او وقت بشنانده از ما بریم
بله
ببینیم که تاجای کارگری چی خواد کدن.
بله و بله دی زحمت کشان و مزدوران و در سراسری اتحادیه رئیس شاغلی دکتر لیاقت عادل هم را سرد دوی به هم پدیاره نظر سرگن که
بله.
خوص للند خبرتیا و روستا در تلیفون شمیره ایلانو و اولتا ساوریدون که غارو چه یا تلیفون وکی او یا هم در سکایپ للاری لمر سر تماسونی سی هم دارز در افغان بیسی مات تسوات لشمیره پیاد لری لده طریقه ستاسی و شمیر پیغامون را غلی دی در حمل ملمانو سر شریک و
لحظه به لحظه خبرهای تازه از هفت تا هفت در هفت روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شماره های تلفن ما 0799-203-540-0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-2112-45-01.
منو اوریدون که اشتاز یه نتکرارم نمره مهربانی کوی آزادی رادیو.
بله
مهربانی.
بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مشنویم؟
بله مشنویم. خوش آمدیم. بفرمایید. تشکر
زنده باشید. من شعر سرودم درباره رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان اگر اجازه باشد بخوانم.
موضوع پر ارتباط سوال بکنید.
اگر به موضوع ارتباط داشته باشه بخوانین. مسئله کاریابی و بیکاری است. اگر شعرتان راضی به بیکاری باشه جالب خواهد شد. بفرمایید.
بله جمع‌آوری از کلا سیاست افغانستان و مسائل روز جمع ما رو بازی میکنم. خیلی وقت از موفق نشدم تماس بگیرم. به خانش میگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. یادآور شهیدان و ده حق روشنی انقلاب و صلح محمد اشرف غنی رئیس اجرائیه دوست کشور خوب صادق هستند و موافق محمد اشرف غنی حکومت وحدت ملی که ضامن بقای ملت است نوآور محمد اشرف غنی آباد بادا آزاد باشی ای افغانستان ما از تمدن محمد اشرف غنی ام وطن را امید
شنونده محترمی به خلم سنای صفت باری یک چیزی شد به صفت رئیس جمهور اگر سوال خاص دارین راجع به بیکاری بسیار خوش میشیم.
تشکر زنده باشین وقت شما را گرفتم باز به
سلامت
دیگه‌تان بخیر کامل
میشم. خانه بعد خیر جالب بود.
بله بله اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو مهربانی صاحب
السلام علیکم سلام علیکم
مهربانی کوی صاحب
بله د بیکاری باندې دا څه چې ټول افغانان ولا سرمایه په افغانستان کې د بیکاری کچې لوړې دي او بل خوا د وزارتونو نه کولی چې خپل اجازه سمه مسي نو دا څنګه ولا سرمایه د بیکاری کچې لوړې دي ټول افغانان د حکومت څخه ناراض دي او وايي دا ولا سرمایه د بیکاری کچې لوړې دي لسته دی خو او د ځان نه مکر په بل خوا د بیکاری کچې لوړې دي لسته دی لاته
صحیح ډېر زیاته مننه ډېر مننه خبرې تکراروي ما صحیح پوښتنه ده زموږ مېلمانه به ځواب درکړي. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. سلامت
من هیڅ کار قطار نه وایي څنګه څنګه ونی کته دا شی چې موږ خپل وکړو کار قطار نه څه یو کار ګر خلک وایي زما کله به روان خلک دا غوښمه مستر اول دا وایي چې اني تر شي جوړوي چې کار خپل پیدا شي وایي کار تاسو خپل دا کار دی چې موږ نه شي دا یې مثله نه جوړه به دا څنګه وس کار څنګه پیدا شي دا دا په هاري دا او نو نو چې په خدا کې څه خپل ژوند ارزاله دا لاس کوم دې ته ځان
سیده ډیر زیاته مننه چې ټلیفون مو کو ډیرو نور اوریدون کوم ستاسو غونډه نظر دی افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري راستولې دی لدامنې سرټکولې دی او د بیکاری یو عمده علت به نام دي شو دلید. بل اوریدون کوم د ټلیفون لاري لرو مهرباني کوي
مهرباني شاهد کاروان پکتې ونی مېره وخت غواړم. افغانستان د نړۍ د ځوان هیوادونو په قطار کې راځي ځکه چې د هیواد د نفوس نیمه برخه ځوانان دي خو متاسفانه د دغې ملي سرمایې څخه د هیواد په جوړولو کې کار نه دی اخیستل شوی. د هیواد په روانه جګړه کې فکر وکړو تر ډېره پورې ځوانان سوه دی او عام ځوانان یې زیان دي. زه په باور یم چې په هیواد کې بېکاري ده قدرونه لرو د ضوابط پر ځای روابط مقرر شوي د هیواد په ځینو ادارو کې راځي حل لارې باید څه وي. د ځوانانو چارو معینیت په کندهار کې د ځوانانو څخه ستراتیژي او طرحې غوښتې وې. ما هم د ملي یووالي نظام او ځوانانو د معینیت ته مې دغه نظریه ورکړله او پر دغه تګلاره مې دوی ته رسونه وکړه ښاغلي چاروان چې د افغانستان د ځوانانو د بیکارۍ دپاره تر ټولو موږ اول دا کولی شو اول د ځوانانو چارو معینیت وایي چې موږ د ځینو ادارو سره د وړې قرضې ځوانانو ته وراخو که دغه وړې قرضې ځوانانو ته ورکړل شي تر یو حده پورې به د بیکاري کچه راټیټه شي. د هیواد موږ ډېر ستر بندونه دي چې پر دې باندې په خپله په خاص فن ولسمشر کار کوي. زه هم که دغه بندونه ورغول شي یو په هیواد کې د وارداتي برېښنا پر ځای موږ چې خپله برېښنا ولرو او دوهم چې تجاران شکایت د برېښنا لري موږ به وکولی شو برېښنا به ولرو او ځوانان به دلته پانګونې ته به موږ چې سوداګرو ته پانګونې امکانات مساعد چې دوی پانګونه وکړي. درېیم مسله سرمان صاحب که تاسو فکر کړي وي د هیواد په ځینو ساختماني کارو کې ځینې تجاران بهرني کارګر راولي ولې موږ په افغانستان کې کار پو او کاریګر ځوانان نه لرو دا اوس معمولا په افغانستان کې څه زما د روغ تجارت خوښتم دا د خپل ځوانان راپورته کوي پوهان لرو انجینران لرو دا اوس مسلکانی
ډېره مننه تکین صاحب تقریبا نیم دقیقه زیاتې خبرې وکړې ډېره زیاته مننه کور ودان یو اوریدونکی بل مخلو بیا به میلمنو ته ورشو مهرباني کوي
سلام علیکم برادر
سلامت اوسئ
جانلی هستم از مارکت یاری نما کم بزنم یک تن از دکاندار هستم
خوش آمدید
اول بیکاری و بیروزگاری آقای
بله بله
دوم دیگه از فشار مالیات جواز یک اندازه از بسر مردم فشار آورده دوم دیگه از فشار مالی خواهیش میکنم از تن مارکت بیا مارکت هم مردم هایی که پیسه کم چیز دکان هم مایی فشار مالی میشه هم چیز میشه حال مارکت های شخصی است مارکت های شخصی هر چیز دکان هم و 25 هزار 30 هزار پای هست توان مردم حالا که باشه سه دانه مارکت یک بازار روز باشه ده مشکل مردم هست بیچاره و غریب حل میشه حال هفته هست یک بودیم شخصی است چیز شخصی هست چیز دکان 18 هزار 25 هزار برای دکاندار ها بسیار مشکل جات از همین یک سوال داشتیم هر مربوط هر
سایس بیر زیاد منالا جان علی صاحب و لنور عبدالله که منندویو چه تلفنونی وکل و نظرونی سرگن کل لومده که ده کار او تولنیزو چار وزارت مطبوعاتی مشاور شاغل عبدالفتا اشرت احمدزه که تاسو ده زابل سخدی آوریدون که ده پشتنی تل لومده زواب و ویسده وی چه بیکاری ورس پا ورس زیادی جی خو وزارتون بودیجه نشی انکشافی بودیجه نشی مصرف اولی ده دو دوارو مسئلو ارتباط سمرده او ستاسو زواب سده
مننه کوم ما دې تاسو د څانو پښتنې چې ووري د یو غټ ځینې څنګه نه راته خو د دې دوس په پښتنې ځواب کې زه به درته وایم چې د بودیجې د مصرف په اړه کې تاسو همیشه د خبرو ولسم شو دې ټون ځواب همیشه ورې درې چې د هرې ادارې مسولینو ته د څندنه کړی ده چې کدی په خپل د اداري انچپی بودیجې نشي مصرفولای د دې سره د جدي د خپل کېږي او د مسولینو د غوښتنې کېږي ان تر دې چې ولسمشر غواړي چې د پارلمان ته ورمره فکر وکړي چې یعنی که پارلمان نه پنه پارلمان پاتې د ملت کور د څنګه د ټکووي به تر راځي چې مار ورکړه او به په دې خپل ځان دته یعنی یو جدي د خپل د ورسره سره کېږي هر کسان چې په دامه کې خپل ناغيري د پوزې چې د بودیجې نه مصرفول وزیر چې په دامه کې ناغيري کوتل کېږي یعنی کار نه دی چوي چې څو کار نه کېږي دا ځای به ادا کوي ګان نیوي د پوزې چې په تیر کال کې تاسو شایدان دي دوی چې ډیر کله داسې توګانې پر اوبتو په ځینو شخصیتونو ته او ځینو هغه احزابو ته شرکت کوي دا اوس دا مثلا مطلقا نه مایند څه ده اوس ته ټول دې چې کار کول ته ورکول کېږي څو کار وکړي چې څو کار کوو او خو ته نو په چې د بجې د مساس بس کې زه دا پرې ډاټ سره ویم چې ګانو ایدارو هغه کومه بودیجې ته ورته کړې سم وګورې هغه خپل بودیجې تر ډیره ډیره پر مصرف کړی ده او ځینې نور ایدارو د پروسس په حال کې ده او کله چې ایدارو پاتې کیږي نو واضح ده چې سره یو جدي چلن کېږي خو یو مهم ټکی دا ده په واسه چې په دې باندې موږ پوښتنه کوو چې کله وانس په ایداراتو کې او د دې هیواد په کچه باندې اصلاحات یوولو اصلاحات به څه وخت نیسي نو نشو کولی چې موږ دغه دوو کلونو کې چې کله موږ ډېرې کمې ورځې له دې نه تېرېږي نو دلته موږ چیغې وکړو چې دغه شی ولسمشر دی او بیا هم د اجرایي رئیس داسې یو وعده یو یو تعهد ترسره کړی او تعهد ورې ترسره نه شوي موږ په دغو کلونو کې مودې کې که وګورو واقعا ډېرې لویې لاسته راوړنې هم لرو نو هغه لاسته راوړنې ته باید هم اشاره ولرو خو دا اصلاحات زه باور لرم چې په دومره کمه موده کې نشي کېدای نو تاسو باور لرئ چې په راتلونکي کال کې او دغه ادارات ان شاء الله زه باور لرم چې تر ډیره بریده به د خپل هغه کومه بودیجه کې انکشافي ده او یا هم مادي بودیجه ده دا ان شاء الله زه باور لرم چې مستفیدي لپاره دغه تریف چلنج په سږ کال سره کېږي نو راتلونکي کال به موږ ډېر زیات اصلاحات شاهدان یو نو دا بودیجه تر مستفیدي د خپل خلکو ته د کارمندنې برخه کې غټه زمینه برابرېږي د دې پانګونې په برخه کې غټه زمینه برابرېږي ان شاء الله اصلاحات په خپله راځي یو ورځ موږ پوښتنه د بهرنیو د کارکوونکو په برخه کې وکړو یقینا ډېرې ښې مسئولیت د روژه نه اشاره وکړه زما دویمه چې د ما په خپل هغه لومړنیو خبرو کې هم اشاره وکړه د ولسمشر هدایت کړی دی چې بهرني کارکوونکي باید کم شي رایې دې نه موږ ته ځینو برخو کې په خپل افغانانو منځ کې متخصصین که نه لرو یا ستونز من کار وي نو د چې چې موږ له هغوی نه مرسته واخلو او په هغو برخو کې چې مشابه چې موږ ټکه تکړه او یقینا چې په ډېرو برخو کې دی پوی پوی افغانان شکر در لازم چی تجربه داری به تحصیل اسناد داری من به لغه استفاده و که خوش بختانه دوست من استفاده کردی.
بله خب تشکر. البته خبرهای خوش زیاد است، منتها ما بازم سر از این موضوع زیادتر صحبت میکنیم که امی سیستم باید اساساً درست باید باشه، سیستم مانده شه و بازی که فسادی داری میشه نمیشه، این کارا عملی میشه نمیشه، او علایده گپ از او خاطر قادری صاحب مو گفته می اتحادیه شما به خلم چندان فعال نیستن یا گوش نمیکنن، یعنی شما باید یعنی قمچین حکومت باید باشین، همیشه باش تقاضا بکنین حق کارگرا با مردم کار میخوایم دیگه میخوایم و گوا کتان همکاری بکنن که تا امکانات خوب شوه. سب چی میگین سب؟
دقیقا ما با نظر شما موافق هستم. اتحادیه کارگری که ما متعلق به او هستیم در سال 1343 اعلان موجودیت کرده، آمده فراز نشیب ها را پشت سر گذاشته. تا سال 58 اتحادیه کارگری یک نهاد اجتماعی بوده، در سال 58 و 59 غصب شد از جانب حکومت وقت و ای به یک نهاد سیاسی و یک نهاد قطعه نظامی مبادل شده. تا سال 1369 باز تغییرات دهی آمده، بالاخره ما مجبور شدیم از سراسر افغانستان یک اعتصابی را برای انداختیم. در سال 1390 ما خود بازسازی کردیم و یک نهاد اجتماعی هستیم مطابق اساسنامه، مطابق قوانین نافذه کشور و کنونسون هایی را که افغانستان الحاق کرده سازمان جهانی کار، مطابق از او ما فعالیت میکنیم. فعلا ما یک نهاد اجتماعی غیر وابسته، غیر انتفاعی، یک نهاد خودکفایی کاملا هستیم، اما با یکی از شریکای اجتماعی دولت افغانستان هستیم. سالیانه با وزارت کار، با اتاقای تجارت که نماینده کارفرماز به ژنوا میریم و در اونجا هم دادخواهی میکنیم، در کمیته های مختلف نشست میکنیم، مشکلات کارگرها را با جهان در میان مگذاریم و از اونا تقاضا میکنیم در رفع مشکلات افغانستان همکاری بکنن. ما قانون کار به اساس تقاضا و پیشنهاد ما به وزارت کار، وزارت کار پیشنهاد به رئیس جمهور، ما نشستی را با رئیس جمهور دو سال قبل داشتیم. قانون کار ما بسته بود، قوانین سختگیرانه داشت برای بخش خصوصی ما، او قانون کار با بازنگری رفته و روی ازو کار روان هست، نهایی شده. قانون ما یک ذره سهولت‌ها را بیاره برای مردمی که سرمایه گذاری میکنه. و در رابطه با شورای عالی کار خدمت شما گفتم ما در دفاع از حقوق کارگرا و کارمندای افغانستان قرار داریم و در حال حاضر ما سال گذشته تانستیم که ماکول مطابق ماده 60 قانون کار افغانستان باید به نرخ روز تعیین شود، اما از 12 سال به این توجه نشده بود. ما در سال گذشته دادخواهی کردیم، رفتیم به مقامات ریاست جمهوری، وزارت مالیه، پارلمان افغانستان، تانستیم که 10 افغانی افزایش در سال 1395 بیاریم و این را ما تعقیب میکنیم که هر سال باید ماکول به نرخ روز تعیین شود. در پهلوی ازو ما ایجاد محکمه کارگری را تقاضا کردیم که اینا به شکل تخصصی رسیدگی بکنن به کارهای کارگرها. اتشای کارگری را ما تقاضا کردیم که در کشورهای بیرونی در جنب سایر اتشاها در او کشورهایی که از 500 کارگر بیشتر از اتشای کارگری باید در اوجه باشه تا با مشکلات کارگرها و مهاجرین کارگر رسیدگی صورت بگیره. در حال حاضر روی مقرره تقاعد کارگر
و دکتر صاحب لیاقت عادل رئیس اتحادیه سراسری هم یکم که وقت مانیم که اونام روی از این موضوع صحبت کنن. دکتر صاحب لیاقت عادل شما تا چی حد راضی هستین؟ یعنی از سیستم در افغانستان صحیح کار میکنه یا نمیکنه؟ مثلا امی مسئله کاریابی گفتین، ما شما آقای ساروان با دیگر وزیر صاحبان چندین بار صحبت کردیم، مخصوصا در مورد مهاجرین که به شکل متخصی اگر کارگرها به شکل قراردادی روان شوا و اینا
عربی هوا بلوتن
منتها اینجا یک مشکل ایجاد شد. وزیر صاحب گفتن که یک هماهنگی بین وزارت خارجه، وزارت کار امور اجتماعی، وزارت مچم اقتصاد، وزارت مهاجرین، وزارت معارف، وزارت فلان فلانی، کلش یک امانگی باید ایجاد شد و پلان ایجاد شود که یعنی از مکتب گرفته تا پانتون ها قسم افراد تربیه شود که به درد کار بخورن. نه تو خونه میشه و به گفته ترکمنا که میگه الف میگه 12 سال مکتب خواند هنوزم الف که دید او را تیاق میگه، یعنی تیاق صوته میگه الف. یعنی تو خونه میشه یعنی یک اما هنگی در این مورد شما چی میتونین پیشنهاد کنین دکتر صاحب لیاقت عادل؟
صرف دوم رویل شما دا که افغانستان کې د بیکاری د کچې لوړوالی ډېرې لتونه دي چې هغه امنیت هغه د لیبر مارکیټ نشتون دی. موږ په کال کې 500,000 خلک زمونږ په بیکاری قوه کې اضافه کېږي. تاسې فکر وکړئ که چېرته دا 500,000 خلک دا د کرزي صاحب د دورې نه تر اوسه پورې هر کال موږ فارغین ورکو، هر کال موږ د ځینو موسساتو نه په مختلفو بخشونو کې فارغین ورکو، خو موږ تقریبا 500,000 د کار قوه زیاتېږي هر کال. او که چېرته موږ هغه څه چې موږ ته په کار دي، مثلا زما په کار دی روزمز کارګر، زما په کار دی ډاکټر، زما په کار دی انجینر، زما په کار دی دکاندار، زما په کار دی ډرایور، او موږ زما په کار دی خیاط، زما په کار دی نجار، موږ داسې کړي دي چې په یو ځل باندې هغه څه منځته راوستي دي چې هغه هلته په مارکیټ کې 10 نفر په کار دي، موږ 1,000 نفر مثلا تربیه کړي دي. په ډېر تاسو سره باید دا دولت چې کومه خبره کوي چې زمونږ کارګران بې مسلکه دي، زه یو څه وخت وړاندې د یو چارواکي له خولې نه مې واورېده د همدې خارجي کارګرانو د خاطره، خو چې دوی دلته موږ ورته وویل چې د دوی په رابطه باندې زمونږ خپل کارګران بې کاره دي، موږ ته د نورو هېوادونو کارګران دلته را روان دي. هغوی وویل چې زمونږ کارګران بې سواده دي. نو ما ورته وویل چې زمونږ کارګران سترګې نه لري، غوږونه نه لري، جسم نه لري، زمونږ کارګران استعداد نه لري، خو هغه زمینه چې ده تاسې ورته نه ده برابره کړې. په دې 15 کالو کې چې دا د کرزي صاحب دوره وه او دا د احمدزي صاحب دوره ده، که چېرته په دې وخت کې په سالمه توګه باندې زمونږ کارګران مسلکي شوی وی او په ډېر شفاف ډول باندې دا کومې پروژې چې په لاره اچول شوي دي مخ په وړاندې تللی وی، موږ به اوس ډېر کارګران به مسلکه لېږلی تیار کړی وی، موږ به حتی نورو هېوادونو ته مسلکي ډول باندې کارګران لېږلی.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
څه موده وړاندې د ولسمشر د 15,000 کارګرانو د نظام خبره کړې وه سعودي عربستان ته، په هغه هم موږ صرف د مطبوعاتو د لارې واورېده، تر اوسه پورې موږ سره نه په دې رابطه باندې چا تماس نیولی دی، نه موږ
بله سلامت اوسئ. دا همدې پوښتنې ته به ښاغلی احمدزی ځواب ووایي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت مطبوعاتي مشاور. خو مخکې تر دې چې احمدزی صاحب ته نوبت ورکړم، یو شمېر پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې را رسېدلي دي. محمد ادیب فهیم میدانی میدان شار لیکي، وایي زما په نظر د بیکاری کچه داسې له منځه ځي چې لومړی چې کله مرستې کېږي په ملي پروژو مصرف شي او حیف مایل نه شي، دوهم فابریکې جوړې شي او د کار زمینه برابر شي، دریم ناامني پای ته ورسې شي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت لیکي، د بیکاری له امله په افغانستان کې د بیکاری کچه اوس 40% ده او په سختو شرایطو کې کارګر ژوند کوي. میرام شاله له ګیلان لیکي، وای د بیکاری علت دا دی چې طالبان خلک نه پرېږدي چې په دولت کې کار وکړي. بل اوریدونکی شفیع الله لیلی زی له کندهار لیکي، وای بیکاری خو بې امنیتي زیږوي، خصوصا د اطرافو خلک هیڅ روزګار نه لري. سیف الله خاموش له زابل لیکي، وای پوښتنه مې دا ده چې له یوې خوا وروسته تر بلې د بیکاری اندازه زیاتېږي او له بلې خوا بودیجه نشي مصرفولی، د دې علت څه دی؟ په دې موضوع مخکې خبرې وشوې. احمدزی صاحب اوس ستاسو نوبت، خصوصا تر څو چې افغانان ماهر نه وي، یعنی مسلکي او کار نه ویزده یا حرفي نه ویزده، که عربو هیوادونو ته ځي افغانان تر ټولو کم معاش اخلي. په تیرو لسو پنځلو سکلونو کې معلومه شوه چې همدغو افغانانو افغانستان ته ډېره ګټه رسولې ده، ځینې ولایتونه پې آباد شوي دي د دغو کارګرو په پیسو باندې. نو سره لري چې دومره مفید او ګټور تمامېږي، ستاسو وزارت په دې برخه کې فکر نه کوي چې ډېر لازم کار نه دی کړی چې خلکو ته حرفي ور زده کړي او بیا یې همدغو هېوادونو خصوصا د خلیج هېوادونو ته واستوي؟
ډېر زیاته مننه کوم سروان صاحب. وګورئ، یو ډېر مهم ټکی ده، د فني او حرفوي زده کړو په برخه کې د کار ټولنیز چارو وزارت ډېره زیاته هڅه کړې ده، خصوص په دغه دوو کلونو کې زموږ هڅې ډېرې زیاتې ګړندۍ شوې او ډېرې ښې لاسته راوړنې هم پکې لرو. چې ډېره موږ شاوخوا 2000 موږ د دې برخې نه فارغ کړي دي او په ډېره ښه کچه باندې فارغ کړي او ډېر زیات دي. یا په دنده ګمارل شوي دي، نیول شوي دي لپاره دي چې ښې لاسته راوړنې لري او کومه زده کړه چې دوی لیدلې ده په ډېره ښه بڼه باندې دوی لیدلې ده. یعنې موږ ښه پیسه پردې وخت داسې ستونزې په کې نه شته. خو پاتې د بهرنیو هېوادونو په کچه باندې پاتې د هغوی کچه یو څه توپیر لري. بیا له موږ سره کړه موږ باید له هغوی سره پوښ د کار په بازار کې د نړیواله کچه باندې موږ یو څه رقابت وکولی شو. دا مسله ډېره زیات مهمه ده. موږ د بهرنیو هېوادونو ته کله موږ خو کریډیټ له هغوی سره لاسلیک کوو، نو دا هغوی ته موږ دې له بڼه باندې ورته زده کړه ورکړو. موږ ته مهم دا ده چې په لومړي قدم کې موږ مخکنی ورور ورته اشاره درلوده چې ولسمشر اعلان کړی د 5000 د رقم له تاسو مشخص نه ده چې څومره به ولېږل شي. دا به وروسته مشخص کېږي. هر هېواد لپاره مو څو هېوادونو سره په خبرو اترو باندې بوخت یو. مشخص نه ده چې موږ کوم شمېر لرو، او مهمه تر ټولو دا ده چې په کومو برخو کې موږ دا کسان لرو. دا ډېره مهمه ټکی ده. موږ چې کوم کسان چې د موکرلیک کو سره لاسلیک کوو، موږ په هماغه ستاندارد یا هماغه هېواد موږ کولی شو دا امکانات لرو. امکانات په وزارت کې هم شته، په خصوصي سکتور کې هم شته. موږ متخصصین د هماغو برخو په خپل هېواد کې دعوت کو، او هغوی ته لنډمهاله کورسونه ورته تعیید کړو، او په هماغه بڼه باندې هغه ورته عیار کړو. وروسته له هغه هغې هېوادونو ته ولېږو. تاسو د هغوی د معاشونو په برخه کې، د هغوی د امتیازاتو برخه کې، تر ټولو نه مهم هغوی د عزت برخه ده چې دوی د نورو هېوادونو کوم کارګران سره چې مخامخ کېږي هغوی ته په درنه کتل کېږي. او په دې باندې موږ افغانان دا به ومنو که یو اندازه چې په ټیټه سترګه ورته کتل شوي دي. دغه مسله باندې موږ ډېر بحث وکړو. دا اوس موږ کوم پلاوی د رئیس د اجرا راس کې چې بیتلي او سعودي ته خوځولو ده. موږ تر ټولو نه مهم ټکی دا و هغه چې موږ په خوا کې نظر دا و چې موږ نوي کسان وستو. چې کله هغه لومړني سفرونو ته سره اوسو موږ یو ټیک ته متوجه شولو چې موږ به په لومړي قدم کې هغه قدرمن افغانان چې په سعودي هېواد کې ژوند کوي او هغوی په پاکستاني پاسپورټونه تللي دي، د دې دې موضوع باندې باید ډېر قوي فوکس ولرو. لپاس دا یو اوږده مسله ده. زه نه غواړم چې په دې ټول باندې بحث وکړم، فقط لاندې تاسو ته به یو اشاره وکړم. هیله مې ده چې په راتلونکي کې یو ښه بحث د دې هغه افغانانو چې په بهرني هېوادونو کې دي په دې باندې یو بحث ولرئ. په دې باندې موږ خبرې وکړې. د دوی د امتیازاتو په برخه کې، د دوی د پاسپورټونو د ستونزې په برخه کې، او دوی ته د قدر او د عزت په سترګه کتلو باندې اوس خوشبختانه دغه مسایل موږ چې سعودي هېواد ومنل، او ان شاء الله د دې پاسپورټو مسله پیل کیږي. خو دا ته ځینې امنیتي ملحوظات دي.
تشکر احمدزی صاحب. احمدزی صاحب محترم، بله احمدزی صاحب محترم، امی مسئله تثبیت امی وضعیت بیکاری و کارداری و کاریابی گپاسب به اساس یک احصایه دقیق باید شود. یعنی وقتی که در افغانستان مثلا احصایه گیری دقیق نباشه، نفوس شماری صحیح نباشه، مثلا نصف مردم تذکره نداشته باشه، امی احصایه که مثلا فعلا میگه 40% اگر نصف مردم تذکره نداشته باشه، معنایش این است که 80% است. یعنی در احصایه گیری در این موضوع هم کدام پلان طویل مدت است که این معلومات ها باید دقیق باشه که در اختیار حکومت گذاشته شود؟
بیکاران و
بخاطر در مورد بیکارا و ایگا پاسب در این مورد چی گفتنی دارین یا چی پلان ها دارین؟
یک سروی در اواخر سال 2014 داشتیم به نام NRPA. سروی صورت گرفت. در این سروی بر ما مکمل یک قام نشان داده شد و در ضمن از او بخیر ما روی یک سروی دیگر هم روی دست داریم که انشاءالله حاصل این فرصت این سروی را هم روی کار خواهد آمد و انشاءالله این سروی ما هم اگر چیز سروی که ما در اواخر سال 2014 داشتیم این هم تازه است، لیکن ما یک سروی دیگر را خواهد داشتیم که با تمام جزئیات در ما مشخص خواهد شد که ما رقم بیکاری ما چقدر است و چقدر نیروی کاری ما داریم. تمام از این شاء الله مشخص میشه. لیکن ما پیش از سروی که شما ایدواری کردیم، ما میخوایم تلاش به این داشته باشیم که فعلا سروی که برای ما مهمتری است که چقدر ما میتونیم رقم بیکاری رو باید کاهش بدیم و بتونیم مردم رو باید به کار آغشته بشیم. این برای ما مشاجد مهم است. سروی در هر حال صورت میگیره از طرف یکی از ادارات، یک ادارت من سروی خلا میداشته باشه، لیکن برای ما فعلا امی مشکلی که در بین ملت و مردم که رفت داده و پیر مردم که سرگردان است برای ما باید کاریابی شود و مردم برشون مسئولیت پیدا شد تا بتونیم که یک اندازه از خانه مردم باید مخشوش نشه، ناراحت نباشه، اینا به شکل آرام بتونن به کارشون دوام بدن.
بله
بله سلامت اوسی. خب نو یو مسئله بلم داده چی پدی پیغامونو که یادش وی اخه داو چی وی میرامشالی دا خبره لیکلی وی پی یو شمیر سیمو که دی دولت وصلوال مخالفان دی سبب کیجی چی خلق کارونه که خوصن په هغو پروژو که او هغو کارونو که چی دی دولت لخوا اجرا کیږي ځکه چې دوی وایي چې څوک له دولت سره کار کوي نو د دوی په حساب ناسم کار دی د څومره د بیکاری په زیاتېدو کې کومک کړی دی که ښاغلی قادر صاحب تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ د دوی خبره څومره دقیقه ده
بیکاری طوری که همگان می دانند در وضعیتی که ما قرار داریم بیکاری روز به روز افزایش پیدا می کنه اما اون امیدواری ها وجود داره و اینا هم تعهد کردن و اراده قوی در سال جاری به مردم و به ما اتحادی ها که نگران بیکاری و افزایش بیکاری بودیم اینا بر ما وعده دادن و قدم های هم برداشته شده امیدوار هستیم که قدم های بلندتر برداشته شوه و این شغل نه تنها ما بگیم که کوتاه مدت که میثاق شهروندی را اینا امضا کردن شغل کوتاه مدت نیاز است میان مدت نیاز است و دراز مدت و روی زیربناها باید کار صورت بگیره تا ای که ما دیگه با کاهش کمک ها شاید افزایش بیکاری نباشیم
بلست.
در کنار از این امنیت بسیار اهمیت داره که امنیت تامین شوه که هر روز ما در اولسوالیا شاید افزایش بیکار شدن تمام کارگرها دکاندارها و کسبکارها هستیم امنیت تامین شوه روی بندها کار صورت بگیره به شکل جدی در مشارکت اگر دولت ما تواناییش نداره زمینه را بر بخش خصوصی مهیا بسازند تا خارجی ها در مشارکت با افغان ها روی بندها کار بکنند تا ای که آبهای ما مهار شود و از این وضعیت برق وارداتی که همین دمی روزا ما مشکل برق داریم در ادارات ما برق نیست در خانه ها برق نیست و این مشکل ما نگران هستیم که به طرف زمستان میریم این مشکلات ما شاید بیشتر و بیشتر شود روی معادن باید کار صورت بگیره که میتونه اقتصاد ما رو
سلامت بگذاره سلامت دکتر
صاحب قادری صاحب اگر برق نباشه کارگرا که کارم داره قرار بیکار میشینن
بله.
تولید
بله او دکتر صاحب لیاقت عادل تاسو دې اوریدون کې دې خبری په ارتباط سره نظر لري آیا تاسو ورسره موافق یاست چې داوی د دولت وسلوال مخالفان خصوصا طالبان د دې سبب کیږي چې ډیر خلک په اطراف کې لکار محروم شي ځکه چې دوی نه پریږدي چې پا دولتی پروژو که خلق کارو که
پا دی رابطه بانی صرف دو مخشمه که بیکاری دا منامه که بیکاری انزین اشخاص یا انزین اخپلا پا خپلا دسی تاست مخی ملگرو یا داونه اوکلا چه دل تا تبیزم صورت نیسی دا تبیز نم لوڑا خبره دا تبیز اسمه فرز اوان سرخی ما انتلال ما خود کس چی ده اگر واچه تدار ده و دل تزمه در کار مختیره وشو دیر حالاتی اولی اگر دی در مخنیوی پرابطه باندی دوم را باریدی مثلا که چیر تا دولت امنیتی لحاظ باندی ما خود استویالی چی در امنیت او بیگر پرابطه ده چیر تا منگ با امن وشو منگ پرکاری تمنګ پکاره وسو با امن یو نو دا چې په هیواد کې بیکاری ورځ تر بلې لوړېږي زما هیله همدا چې هغه پروژې چې دولت د لاس لاندې لري په ډېر عادل او په شفاف ډول سره پلي کړي او هغه پروژې چې پلي شوي دي هغه پلي کوونکو او تطبیقوونکو ته ښه سالمه سزا ورنه کړي چې هغه پیسې حیفو مهل کړي دي نو دا هغه پیسې دی کولای شي چې د دې دولت په خلاف باندې استعمال شي نو هغه واکداره کې هغه کسان چې هغه په دې هېواد کې اوسېږي د دې هېواد باندې
ډېره مننه سلامت اوسئ
هېواد خلکو باندې زړه خوږېږي هغه چې ځي مثلا دوی د هغې مخه نیسي مخه خو ما درته وویل ډېر خپله دولتي چارواکي هم دي چې دا تمیز ما درته یادونه وکړه مونږ د کار د نړیوال سازمان سره د افغانستان دولت تقریبا نن نسکن نن سنن په تصویر رسولی دی عملی ډول کوم دی
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب لیاقت عادل کور ودان سلامت اوسئ متاسفانه نور زیات وخت نه لرو کېدی شي بیا هم په دې موضوع پر راتلونکو وختونو کې خبري وکړو
بله از خاطر از اشتراک تمام میهمانای محترم و محترم آقای معروف قادری رئیس اتحادیه سراسری و کارگران افغانستان محترم آقای عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی محترم ډاکټر صاحب لیاقت عادل رئیس اتحادیه سراسری زحمتکشان و مزدوران
همکارانتان بسیار زیاد تشکر میکنیم. همچنان یاد ما شما را در عقب میکروفون با ما بسیاری از همکارای ما همکاری میکنن، مثل آقای ویس کاکل و ابراهیم مارون در دعوت مهمان ها، تهیه برنامه ها. همچنان همکارای تکنیکی ما مثلا امروز آقای قادر جلال و رامین کاکل در کابل با ما بسیار زیاد همکاری کردن. بسیار تشکر میکنیم از زحمتشان. ما مزدور مرخص میشیم از شنونده های عزیزم، تشکر میکنیم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
خسر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلم کر شده، نازنین نازنین، بنفشه پرخر شده، نازنین نازنین. دلبر و دلدار ما بیگانه پرور شده، نازنین حکایتی سردی ما، وای حکایتی سردی ما، نگفته باور شده، رسیده ای دردی ما، نخونده از بر شده.